ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در نیم ساعت پیش رو با شماست. خوش آمدین.
ډېره مننه نعیمي صاحب. توجه شوې قدر منو اوریدونکو، تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې به واورئ چې نن په بغلان کې وشل شوي کارګر چې مړی یې په پالو برفک کې دي، له دغه ولایته دایکندي ته انتقالي شي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران له یوې حملې وژغورل شو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالي ټینګار وکړ. او برتانیایي ساینس پوهان وایي د انتارکټیک واورین غار د ټوټه کېدو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل. د فراوالی وای دغه ولایت ته د بهرنوی سرتیرو په ورتک سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې لاس بری شي. آصف ننګ پرون شپه ازادي رادیو ته وویل په فرا کې د بهرنوی سرتیرو موجودیت ته اړتیا وه، او دغه سرتیری به په بیلو بیلو برخو کې له هغې ډلې هوایي عملیاتو کې له افغان پوځیانو سره همکاري وکړي. له ښاغلي آصف ننګ سره په همدې خپرونه کې مرکه هم لرو. د فرا سیمه ییز چارواکي وایي په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په خپل منځي نښته کې لس تنه وژل شوي دي. د فرا ولایت د بکوا ولسوال غوث الدین پرون ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د ملا رسول او ملا هیبت الله اخوند ډلو وروسته له هغې نښته وکړه چې وړمه ورځ د ځینو طالبانو د سپرلۍ موټر په ځای په ځای شوي مای وخوت. د وسلوال په خبره دا موټر د هلمند له واشیر ولسوالۍ د فرا بکوا ولسوالۍ ته په لار روان و. معلومه نه ده چې ماین د طالبانو کومې ډلې شی و او وژل شوي د کومې ډلې دي. له بلې خوا د ملا رسول د ډلې ویاند عبدالمنان نیازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملا هیبت الله ډله تورنه کړه چې په غزي کلان سیمه کې د خلکو پر کورونو برید کړی او دوی هم ورسره نښته کړې ده. تر دې وړاندې په فرا ولایت کې د دغو دوو ډلو ترمنځ نښتې شوي چې په لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. د نورستان د دوو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره اتیا تنه سیمه ییز پولیس منظور شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دا پولیس به له روزنې وروسته په دوآب او نورګرام ولسوالیو کې ځای پر ځای شي او هیله ده چې ورسره امنیت ښه شي.
مدول ولسوالی ته خو یو میاشت مخکې منظور شوي چې هغوی ټلې هم واخیسته، اوس به ځای په ځای کېږي ځي به. او د دواب ولسوالۍ دپاره او د نورګرام ولسوالۍ دپاره اتیا نفره محلي پولیس منظور شو، بیا به د دغه لارې په اوږدو کې ځای په ځای کېږي.
د نورستان والی ونه ویل چې کله به دا سرتیری خپل دنده پیلوي. د نورستان نورګرام او دوآب ولسوالیو ته دا پولیس په داسې حال کې منظوریږي چې له دوو میاشتو راهیسې دوآب ولسوالی محاصره ده او غځېدلی سړک کې طالبانو د ترافیک پر مخ تړلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران پرون شپه له یوې وسلوالي حملې روغ ووت. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د شنبه په شپه ات نیمه بجې د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د شاپور زدران پر موټر ډزې شوې، خو هغه ورورته زیان نه دی اوښتی.
الحمدلله شاپور زدران جوړ تیار دی، هیڅ نوې ستونزه نه درته پیښې کوم. متاسفانه چې نه معلومه سوال د خانه په دبانې ډزې سوې د کور د بګرامۍ په شاوخوا کې دی. او ما هم په سوشل میډیا کې هغه د خپل موټر ولیدل چې د شاپ سیټ باندې په کوم شی باندې ګولې لګېدلې دي امرمې. خو الحمدلله د تو روغ غمي زدران او د دوار روغ سلامت دي، هیڅ نوې مشکل نه دی ورته پیښ شوی.
شاغل فضلی هم در از ول کس هم شاپور زدران او کورنه کوم شخصی دشمنی نلری، خو کده شیده حمله ده حقی بهرنی کری لخواشی ویوی چه غواری ده کرکت بورد اداره و دالو به بدنام کری. شاپور زدران چه دیر موده پا تیم کنو یو زلبیا ملی تیم تا و بلل شو. د راپورونو پر اساس سورزی مخی د خوست کرکت لوبغالی د پرانستنی په مراسمو که هم پری ده بریت حسه شوی و خو حمله کون که نیول شوی و. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي شارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو وویل پرون جمعه د عیزاز په شمالي ښار کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی اته څلوېښت تنه ووژل شول. اکثره وژل شوي کسان ملکیان دي خو ویل کېږي چې د هغو په منځ کې د سوریې د دولت څوارلس وسلوال مخالفان هم شامل دي. په لندن کې میشتې د سوریې د بشري حقونو څارونکو دا هم ویلي چې په دې چاودنې کې په لسګونو نور سخت ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت منلی نه دی. دا د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د دسمبر په دیرشمه د اوربان له ټینګېدو وروسته دوهمه لویه پیښه ده. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو داعش یا اسلامي دولت ډله په موټر بمی حمله کې په لاس لرلو تورنه کړه. اعزاز د آزاد سوریې پوځ د وسلوالو مهم مرکز دی. دا ډله د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفانو ائتلاف دی چې د ترکیې له لورې ملاتړ کیږي. امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړه. شپږویشت کلن ایسټیبان سانتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د پنځو تنو په وژلو او شپږو نورو په ټپي کولو تورن شو. دا برید د تېرې جمعې په ورځو شو. پلټونکي په دې څېړنه کوي چې آیا دغه کس عقلي او عصبي ستونزه لرله او له همدې کبله یې پر خلکو ډزې کړي او که داسې نه ده. د سانتیاګو ورور ویلي چې په وروستیو کې د نوموړي روحي ناروغي درملنه روانه وه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي سانتیاګو چې د عراق په جګړه کې برخه اخیستې ده له الاسکا څخه په دې نیت د فلوریدا نړیوال هوایي ډګر ته سفر کړی و چې پر خلکو ډزې وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالي ټینګار کړی دی. ټرمپ هغه خلک چې د دې کار په خلاف دي ښه خلک نه دي بللي. منتخب ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې په ټویټر کې له روسیې سره د اړیکو پر شوالي ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو یو استخباراتي راپور څرګند کړی چې روسیې د ټرمپ په ګټه په انتخاباتو کې سایبري کمپاین کړی دی. د ټرمپ اوسنۍ خبرې د هغه د پخوانیو په نسبت چې د سایبري حملو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره یې پوره ژمنه کړې وه توپیر لري. د مقدونیا د البانیایي توکمو لویو سیاسي ګوندونو د دغه هېواد په سیاسي چارو کې د ډېر رول غوښتنه وکړه. د رسمي ژبې په توګه د البانیایي ژبې د منلو په خاطر د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه هم په دې غوښتنو کې شامله ده. دریو البانیایي ګوندونو دا غوښتنه د یوې نوي ائتلافي حکومت د رامنځته کولو پر سر په خبرو کې کړې ده. او برېټانیایي ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د انتارکټیک کنګلین غر د دوه ټوټې کېدو په حال کې دی او دا به د نړۍ تر ټولو لوی کنګل وي چې ماتی شي. ساینس پوهان چې ځان د میداس پروژې مختوړونکي معرفي کوي وایي چې دا کنګل غر مخ په ماتېدو دی. له 2011 میلادي کال په دې کنګلین غره کې د 50 مایلو په اندازه درز رامنځته شوی او له تیر دسمبر راهیسې 14 مایل نور هم زیات شوی دی. کارپوهانو ویلي کېدی شي دا کنګلین غر په راتلونکو میاشتو کې په منځ کې بیل شي چې یوه ټوټه به یې 15180 کیلومتر مربع وي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.9 او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شویو معدنچیانو جسدونه به د هلیکوپترو په واسطه دایکونډي ته ولېږدول شي. د فرا والی محمد آصف ننګ وایي چې بهرني سرتیري دغه ولایت ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي.
هوایی ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود. دې پلان کې به انشاءالله دوی موږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه ایز کم هم حمایوي نقش به ډېر وي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې یو شمېر لوی قراردادونه نه دي تطبیق شوي.
خو باز لوی قراردادونو کې فعالیتونه سټه کمی شوي دي. هم ناامنۍ بې ثباتۍ د دې لامل شوي او هلته مشکلات رامنځته شي.
د ختیځې سیمې مدني فعالانو احتجاج وکړ.
او زمنګ دغه سیمبولیک احتجاج نه غرض دا دی چې په افغانستان کې دغه د ځنګلونو غیر قانوني شکل چې دی وهنه روانه ده چلن مخه ونیسي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:10 شوې. د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شویو کان کیندونکو جسدونه د هلیکوپتر په واسطه دایکونډي ته وړي او هلته به یې خاورو ته وسپاري. تمده نن له بامیان څخه یو دولتي پلاوی، البته د یو دولتي پلاوی په ملتیا، دا جسدونه دایکونډي ته ولېږدول شي. د ډبرو د سکرو اته کان کیندونکي چې په خټه هزاره او د دایکونډي ولایت اوسیدونکي وو، د جمعې په ورځ د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې په ډزو ووژل شول. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
تامدا نن یک شنبه په دایکوندی کې د هغو معدنچانو جسدونه خاورې ته وسپارل شي چې د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې وژل شوي وو. د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل د وو معدنچانو مړي بامیانو ته رسیدلی دي. ښاغلی احمدي وویل تالاو برفک د بغلان یو ناامنه ولسوالۍ ده او طالبان پکې فعال دي، خو د پیښې په اړه جدي پلټنې روانې دي.
دی وایي د شهیدانو جسدونه د هلیکوپټرو په واسطه د یوې پلاوي په ملتیا چې د جمهوري ریاست لخوا معذف شوي د شهیدانو خپل ولایت دایکوندي ته انتقالیږي. دې ته په پام چې تالاو برفک یوه سخته ناامنه ولسوالۍ ده، ډیری پکې طالبان فعاله دي. که څه هم تحقیقات نه دي بشپړ شوي، خو کیدای شي ووایو چې دا کار د طالبانو پورې اړوندو ډلو کړی وي، ځکه چې تر اوسه موږ په دې سیمه کې د داعش د حضور په اړه کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی.
حضور داعش در این نقاط نداشتیم.
خود طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي کوم کسانو چې په کان کې کار کوو د دې ډلې اجازه یې درلوده او د دې خبره ښې اړیکې ورسره درلودې. د بغلان تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کیدای شي دا مرګونی حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړی وي. وسلوالو کسانو د ډبرو سکرو د کان د اته کارګران په داسې حال کې چې له تالاو برفک نه د بامیانو په لور روانو او له هغه ځایه دایکون دیتا د خپل کورونو د لیدلو تکل کړي او په انارداري سیمه کې لموټرو ښکته کړي او په ډزو یې وژلي دي. اخو په ولسی جرګه کې د دایکوندي ولایت استازي اسد الله سعادتي ازادي راډیو ته وویل ځینې افراطي ډلې د پراخېدو په حال کې دي چې غواړي په ورته کارونو سره فرقه یي شخړو ته لمن ووهي. متاسفانه ځینې تکفیری او توندلاري ډلې په یو شمېر سیمو کې د پراخېدو په حال کې دي. دوی وضعیت لا پسې خرابوي څو د افغانستان خلک په فرقه یي شخړو کې سره واچوي. دوی غواړي قومي لانجې رامنځته کړي او خپلو هدفونو ته ورسیږي. فکر کوم تر ډېره یې انګېزه همدا ده. دوی یعنی همدا وژل شوي معدنچان هغه خلکو چې په هیڅ ډول یې له کوم سیاسي ډلې سره اړیکه نه درلوده. ښاغلی سعادتي به نن د وژل شویو معدنچانو د خاورې سپارلو په مراسمو کې د نورو کسانو په ډله کې برخه واخلي. اخو د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون په یو خبري غونډه کې په معدنچانو دا حمله وغندله او وی ویل چې د افغانستان دښمنان د خلکو ترمنځ یووالی نشي ماتولی. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له دې مخکې هم په شیعهګانو مرګونې حملې شوي چې ډېری مسؤلیت داعش منلی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
غنو اوریدونکو په شاپور زادران چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی دی حمله غندلې ده. فضل الرحمن فضلی له کونړ لیکي په شاپور زادران حمله پکلکه غندم خو له نیکه مرغه چې روغ رمټ دی. همدارس غلام سرور نبی زوی لیکری دی چې په شاپور زادران حمله غندم شکر چې روغ رمټ دی. ګلستان له هلمند لیکری دی ډیر خوشاله شوم چې په شاپور زادران وژن کې حمله ناکامه شوې ده. قاری روحلا له کندهار څخه لیکلی دی خوشاله یم چې په شاپور زادران حمله ناکامه شوې ده. په دې اړه ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې د وخت کموالي لپاره ټول نشو خبرولی. د فراه ولی محمد آصف ننګوی یو شمیر بهرني سرتیری د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دغه ولایت ته ورغلی څو له افغان پوځیانو سره همکاري وکوي. شاغله ننګ تیرش په ازادي رادیو ته ول دا سرتیری به تر ډیره د افغان پوځیانو د حمایت لپاره کار وکوي او ډیر لږ به په جګړو کې ښکیل وي. د قاطع ملاتړ ماموریت تاییدوي چې 200 بهرنی سرتیری د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره وړ مورس فرا ته رسیدلې دي. د فرا له والی محمد آصف ننګ سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی له افغان پوځیانو سره د بهرنیو سرتیرو د ملاتړ په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
هغه څه چې لازم دي، دفاعي قوه، امنیتي قوه او جګړه یا عملیاتي قوه، دا په نظامي لحاظ دې ته یو کمپلیکسي حالت وایي چې دا کم وي نو بیا جنگ او هغه ماینه هدفونه چې مونږه ټاکلي دي هغې ته رسېدل مشکله کېږي. هوایي ځواک په لحاظ مونږه ضرورت درلود او حمایت قاطع د جنرال نیکولسن له همکارۍ نه مننه کوو. هغې د فرا د ښه امنیت د تامین لپاره او د هغه هدفونو چې په هغې کې شریر او مخربه عناصر فعالیت کوي د هغې ټکانو او د هغې د تهدید د مخنیوي په خاطر باندې دغه ځواکونه راغلي دي. فرار
دوی به څه ډول مرستې کوي له افغان پوځیانو سره په کومو مشخصو برخو کې؟ آیا تاسو خپل وړاندیزونه ورته کړي چې په دغو برخو کې له موږ سره مرسته وکړي؟
یو برخه خو هغه چې محرم پلانونه دي او تر ډېره برخه به موږ په اصلاح د نوي کال دغه سپرلي د آمادګۍ لپاره چې دشمن هم په دې صحیح کې ډېر مصروف ده، دوی هم لوی آرزوګانې لري دشمنان. البته موږ غواړو دغه آرزوګانې چې ټولې شومې دي او د وطن او اسلام په ضد باندې دي، د دغو په وړاندې د خپلو مقدساتو نه د ارزښتونو نه د دفاع لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړو. دې پلان کې به انشاءالله دوی زموږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه ایز کم هم حمایوي نقش به ډېر وي. د جګړې ماموریت او د دفاع ماموریت طبعا افغانانو په غاړه ده او موږ په نړیواله کچه لا هم په داسې یو حد کې یو چې ډېرې مرستې ته ضرورت لرو او تر څو چې موږ امنیتی ځواکونه پخېږي او په مکمله توګه خپل ماموریت د وطني ماموریتونو ټول اړخونه په خپل ادا کړی شي، د دې لپاره بل هم ضرورت وي. هوایي حمایت عمده به وي په دې کې او تر ډېره حده امنیتي کشفي کارونه به هم عمدتاً وي په دې کې.
ښاغلی والی، تاسو د نوي کال خبره وکړله، آیا داسې ځینې معلومات تاسو رسته که څنګه چې په نوي کال کې به دوی څه کوي؟ آیا دغه چې سرحدي ولایت دی دوی نور هم خپل تګ راتګ زیاتوي، یعنی مخالفین به نور هم راوړي له نورو سیمو نه که څنګه؟
دلته ټاپي پروژه زمونږ د فرا په څلورو ولسوالیو تیریږي، بالا بلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان باندې، او دغه په حدود د 200 کیلومتره ساحه د دې ساحې لپاره به طبیعي ده چې دښمنان د افغانستان او د لویو پروژو دښمن نن چې طالبان د دوی تمثيل کوي، البته دوی به ممانعت کوي. فرا کې بخش آباد بند د افغانستان ته ټولو لویه پروژه ده، یعنی د فرا نه دا د څه کم 500 میلیون ډالرو پروژه ده او دا د افغانستان لپاره دومره حیاتي ده چې د دې ټولې جغرافیه ژوند سره تړلی. په همدې ترتیب سره مثلا ترانزیتي انکشافي لارې دي، دې ته ورته ډېرې لویې غټې پروژې چې په دا سیمه کې نورې هم دي، دې ته ورته دا ټول همدومره دښمنان یې اساس کړي دي چې هغوی ممانعت کوي.
د فراوالی آصف ننګو په همدې حال کې د امریکا سمندري ځواک ویلي چې هلمند ته به په راتلونکي پسرلي کې 300 روزونکي ولي شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو شمېر لوی قراردادونه د تطبیقونکو شرکتونو د شمنو د نه عملي کېدو او نامنۍ له کبله ټکنې شوې دي. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل کوم شرکتونه چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دوی ورباندې یو لړ بندیزونه لګولي دي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لویو قراردادونو د پلي کولو په برخه کې د شرکتونو لخوا په وخت سره د شمنو نه عملي کېدل، ناامني او یو لړ تخنیکي ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې د دوی د کارونو مخه یې ډپ کړې ده. د دغه وزارت ویان زبیح الله سروري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړو قراردادونو په برخه کې د دوی کارونه ښه پر مخ روان دي، خو د لویو قراردادونو په برخه کې دوی له یو لړ ستونزو سره مخ دي.
اکثر وړو قراردادونو دي چې ودانیزو توکو قراردادونو دي، هغه کارونه وخت په مختی شکل د وزارت د خوا فارل کیږي، هغه کارونه پر مخ دي. خو په بعض لویو قراردادونو کې فعالیتونه څه ټکنۍ شوي دي چې خپل مختلف عوامل لري، هم نه امنی بے ثباتی د دې لامل شوی چې هلته مشکلات رامنځته شي، او تر څنګه نظارتي موضوعات دي چې هغه تړون کوونکي نه دي توانېدلي خپل ژمنې په خپل وخت ترسره کی او تطبیق کی.
خغله سروری وای هغه شرکتونه چې په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دوی پرې د یو لړ فشارونو ترڅنګ بندیزونه هم لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو د سار بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي سمو د وړاندې د افغانستان د قانونو په برخه کې د پراخ فساد خبره کړې وه او ویلي وو چې د قانون او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالی وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې یوه بله لویه ستونزه ده. تر دې د مخه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی ویان ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې په وړاندې یو مهم ستونزه د مقررو نشتون دی چې دوی پرې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د قانون په استخراج او د لویو قراردادونو په برخه کې د فساد خبره کوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د مافیایي کړیو مخه ونیسي. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې لا یو اړخه د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود دی او لا بل اړخه زورواکي په غیر قانوني ډول د قانونو په کیندنو لګیا دي.
ډېر معدن د متاسو طالان شو هغه یو خو په دې قراردادو په صورت کې دي چې په هغه کې فساد موجود لرل او بل فساد لوی دغه ده چې زورواکي او په اصطلاح مافیا د بدون دغه چې کوم قرارداد یې اخیستوي خپل سر دی دغه معادله نه دوی استفاده کوي.
خغل اکبر وایي حکومت ته پکار ده چې د قانونو په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي او په دې برخه کې د مافیایي کړي او فاسد افرادو مخه ونیسي. د نوموړي په خبره که حکومت له خپلو طبیعي زیرمو څخه په سمه توګه ګټه واخلي نو د افغانستان طبیعي زیرمې افغانستان په ځان بسیا کولی شي.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 8 بجې او 22 دقیقې دی. په یاد لرئ نن یک شنبه ده او هر یک شنبه لات نیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو دی. نن په دې خبرونه کې د ځنګلونو او ونو په اهمیت خبرې کوو. ولې په افغانستان کې خلک ورته توجه نه کوي؟ هله ده چې سرلوسه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لري په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه به په میکروفون ستاسو خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو هلمند ته د امریکا د سمندري ځواکونو پر ستنېدو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. کاناډایي انلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي، د امریکا د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوځیان را روان پسرلی د ناټو تر مشرۍ لاندې له ماموریت سره د همکارۍ لپاره هلمند ته ځي. دغه پوځیان به افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې به ورکوي. ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکلي، د امریکا سمندري ځواکونه په 2014 د کال له هلمند هغه وخت وتل چې ناټو خپل اکثریت ځواکونه له افغانستان وېستل او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جنگ رهبری افغان قواو واخیسته. د خبرونه په حواله د محل په افغانستان کې د امریکا 8000 او 400 پوځیان ډیر دي چې ترڅنګ به د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوځیان هلمند ته ستنیږي. خبرونه د سمندري ځواکونو د اعلامیې یو برخه راخسته چې پکښ ویل سوي دغه سمندري ځواکونه به د 2018 میلادي کال په پسرلی کې په هلمند کې ځای پر ځای سي چې د ملي اردو په 215 میوند قلو اردو او د پولیسو په 515 زون کې د سرتیرو او پولیسو کلیدي مشران وروزي او سلام مشورې ورکړي. امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس هم په خپل پرونی غنې کې همدې موضوع ته کتنه کړې او د سمندري ځواکونو د یوې ویاندې کېته کوکرت په حواله لیکلي چې په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو د ګمارنې غوښتنه د امریکا مرکزی قومندانۍ کړې ده. د هغې په وینا دغه ځواکونه به د هلمند هغو سیمو ته ستنېږي چې د تیرو لسو کلونو ډېره برخه موده یې هلته فعالیت درلود. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي، د سمندري ځواکونو لومړۍ جوپه په 2001 میلادي کال هلمند ته داخله سوه، خو په 2008 میلادي کال کې یې شمېر زیات سو او د 2014 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې په هلمند کې دېره وه. ورځپاڼې هلمند هغه ولایت یاد کړی چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې سوي دي. د لیکنې په حواله، په هلمند ولایت کې د سمندري ځواکونو د سلګونو غړو په ګډون د ناټو تقریبا زر تنه پوځیان وژل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي، وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې له 2015 میلادي کال راهیسې په پرله پسې ډول ځینې تحرکات درلودل، خو اوس یې څو ولسوالۍ په لاس کې دي. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼه لیکي، په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم سخت تلفات اوښتي دي. په لیکنې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبرو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي افغان حکومت د افغانستان د 1.5 میلیونی نفوس پر نږدې 40% برخه مستقیم کنټرول لري، حال دا چې د 2018 میلادي کال په پیل کې دغه اندازه 80% وه. د ویلي وسلول طالبان په ځانګړي ډول په هلمند کې ډېر فعال دي او له قاچاق کوونکو سره د تریاکو په کاروبار کې هم برخه لري.
د ختیځ سیمې مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي او د قاچاقبرو د محاکمې غوښتنه وکړه. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ختیځ سیمې په لسګونو مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې د ځنګلونو د قطع کولو او د لرګیو د قاچاق پر ضد جدي اقدام وکړي. دغه اعتراض کوونکي چې د شمې پوره د جلال آباد په ښار کې سر راټول شي وو، د ځنګلونو د قطع کوونکو او د لرګیو د قاچاقبرانو پر ضد پر خپلو سینو شعار نه زړولي وو او دا رنګه د مدني حرکت په توګه د نختر تنکۍ ونه په دار کړې وه.
په دې کې موږ یو د نختر نیالګي هغه په دار کړې وو او زمونږ د دغه اظهار نه یا د سیمبولیک احتجاج نه غرض دا دی چې په افغانستان کې چې په اوس وخت کې یا د مخکې نه دغه د ځنګلونو چې هغه د ټول افغانستان سرمایه ده، کوم په غیر قانوني شکل چې د دې وهنه روانه ده او دا یو مافیایي شکل یې غوره دغه کړی دی، خپل کړی دی، نو د دغه غیر قانوني چلن مخه ونیسي.
په ورستیو کې په هیواد کې مختلف سیمو کې ځنګلونه وهل شوي چې ټولو ډېر په کونړ او پکتیا کې ځنګلونه وهل شوي دي. په ورستیو دوو کلونو کې چې په کونړ کې څومره سیلابونه راغلي دي، ورانه یې په 1300 کلونو کې ساري نه لري.
په ټول افغانستان کې دي د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وشي، دا کار جدي ګواښ دی افغانستان ته، د سیمې ته، د چاپیریال ته.
اعتراض کوونکو په پای کې یو پریکړلیک هم د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریک کړ چې پکې د اساسي قانون 15 مادې د تطبیق وغوښتنه شوې وه. اساسي قانون په 15مه ماده کې راغلی چې دولت د ځنګلونو او عامه شتمنیو پر ساتنه مکلف دی. دا رنګه د اعلامیې په بله ماده کې په ځانګړي ډول د کونړ ځنګلونو قطع کوونکو قاچاقبرانو ته د سخت سزا غوښتنه شوې. د ننګرهار والی محمد ګلام منګل اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به د وزیرانو شورا، امنیت شورا او تر ولسمشر رسوي.
زه به ان شاء الله تاسو دغه غږ، دغه مدني غوښتنه او دغه غږ به ان شاء الله د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې تر مشرتابه پورې، امنیت شورا او خپله د ولسمشر تر دفتره پورې رسوم.
د ځنګلونو د قطع کوونکو قاچاقبرانو پر ضد د مدني فعالانو او فرهنګیانو خبرګونونه داسې مهال راپورته شول چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د کونړ ولایتي چارواکي او د دې ولایت ځینې استازي د کونړ د ځنګلونو په قطع کولو او قاچاق ښکېلو بلل شول.
و موریدل چې په ننګرهار کې مدني فعالانو د ځنګلونو د قطع کېدو په خلاف احتجاج وکړ. ستاسو په نظر ځنګلونه او ونې څومره اهمیت لري؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. خو اوس یو بله موضوع. ډونالډ ټرمپ ویلي له روسیې سره د اړیکو شوالی شکار دی. هغه دا خبره په ټویټر کې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه استخباراتي راپور څرګنده کړه چې د روسیې ولسمشر په خپله د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه د بری کمپاین امر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل سفیر الله ستانکزای وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالي ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو استخباراتي رپورټ کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ټرمپ په ګټه د سایبری کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ټرمپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د خو اړیکو لرل بد دي. د ټرمپ دا تازه وعده له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو په خاطر د هغه له پخوانیو څرګندونو سره سمون خوري. د ډونالډ ټرمپ د پرونی ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړمې ورځې له څرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړې تفاوت درلود. ټرمپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوري ریاست په لومړیو درې میاشتو کې له سایبري حملو سره د مبارزې او د هغو د بندېدو په خاطر یوه طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورټ خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورټ موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څیړلو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورټ موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتیک کاندید هیلری کلنټن د ډونالډ ترامپ بریا تر سیوري لاندې راوستې ده. تمه ده ښاغلی ترامپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 50 جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. وړاندې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د فراه والی وایي دغه ولایت ته د بهرنیو سرتیرو په ورتګ سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې لاسبری شي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په خپل منځي نښته کې لاستنه وژل شوي دي. د نورستان د دوو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره 80 تنه سیمه ییز پولیس منظور شول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران تیره شپه له یوې وسلوالې حملې روغ ووت. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي ښارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونه تنه وژل شوي دي. امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالي ټینګار کړی دی. د مقدونیا د البانی توکمو لویو سیاسي ګوندونو د دغه هیواد په سیاسي چارو کې د ډیر رول غوښتنه وکړه. او بریتانیایي ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د انټارکټیک کنګلین غر د دوه ټوټې کېدو په حال کې دی او دا به د نړۍ تر ټولو لوی کنګل وي چې ماتی شي.
سرخط خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. افغانستان از جمله کشورهایی است که طبیعت تقریبا دست نخورده دارد. در اکثر مناطق کشور کارهای کمی برای حفاظت از محیط زیست صورت گرفته. همچنان به طبیعت توجه کم شده. با آنکه مردم در مناطق مختلف کشور به طبیعت توجهی ندارند، باز هم آن را گاو ناگا آسیب میزنند، خصوصا به درختان، نهال‌ها و حتی جنگل‌ها و قطع درختان. فرهنگ نهالشونی با آن که برای سالهای زیاد در افغانستان از بین رفته بود، در چند سال گذشته بهبود یافته، اما باز هم چالش‌هایی در این راستا وجود دارد. همواره گفته شده که با طبیعت مهربان باشید که با شما مهربان باشد. بنابراین اقدام برای حفاظت از طبیعت، خصوصا جنگل‌ها، درختان و نهال‌ها در افغانستان مهم است. اینها برای حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از گرد و خاک، سایه، حاصل میوه و بسیاری بخش ها مهم دانسته می شوند. از شما می پرسیم که آیا در منطقه تان تهدید بر نهال ها و درخت ها و جنگل ها وجود داره؟ در این مورد برنامه میکروفون شما را امروز اختصاص داریم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با همین موضوع میزبان شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې نایمی تاسو ته وویل، نن موضوع دا ده چې ځنګلونه ونې څومره اهمیت ستاسو لپاره لري. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې اکثر افغانان د دې پروا نه کوي چې پاینده کې به د دوی لپاره څه کېږي، یا د دوی د اولادونو راتلونکو نسلونو په غم کې نه دي، او د دې اوس غم کوي چې اوس ونه قطه کي او ځان پې تود کي یا پخلی پې وکړي. او د ځنګلونو هم همداسې پروا نه کوي، لکه څنګه چې نن سبا اورو په کونړ کې ځنګلونه بې درېغه وهل شوي دي، په نورو سیمو کې هم همداسې. نایمي صاحب، کوم فکر وي په بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې د پستې ونې نه صرف چې ونې وهلې، حتی ریښې هم له بېخې ایستلې چې پاینده کې هم شتین نه شي؟ نو اکثر افغانان په دې فکر کې نه دي چې سبا به څه کېږي، یا د دوی راتلونکي نسلونه هم په دې کې حق لري. د نن ورځ په فکر کې دي، سبا په فکر کې اکثر خلک نه دي. لیکن که چېرته څوک د سبا فکر کوي، شاید ګټه یې تر دې ډېره زیاتې وي. که نن یو څه په ځان فشار قبول کړي، سبا کېدای شي ډېر ښه ژوند ولري. نو ونې خو لکه څنګه چې پوهان وایي، ساینس پوهان وایي، ډېر اهمیت لري د هوا په شوالي کې، د وچکالۍ په ختمېدو کې. د وچکالۍ یو علت هم همدا بلل کېږي. د سیلونو پراته کې د د سیلونو ډیره مخ هم دغه ځنګلونه نیسي. نو هیله ده چې په دې اړه نظر څرګند کړي. سر له اوسه کولی شي چې د افغان بي سیم د 1 شمېرې له لارې نظرونه راوستو، یو یا هم د ټلیفون شمېرې دي 0993 1540 او 0923 1555. که څوک انټرنیټ او سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، و اگر سیم کارت افغان بی سیم هم دارین، به شماره 818 بر ما میتونین پیام های کوتاه بفرستین با دری و پشتو. موضوع برنامه را دانستین، نام و محلتان را هم در پیام هایتان ذکر کنین. و ساروان صاحب، یک چیز دیگر هم از شنونده ها میخواییم در برنامه حاضر که علاوه به ای که انتقادهای مطرح میشه که دولت به این توجه نکرده، نمیدانم مسئولین توجه نکردن، روی مسئولیت های فردی هم بیاین که مسئولیت های فردی شما چیست در قبال حفاظت از این جنگل ها، درخت ها، نیال ها که بدون شک برای آینده، برای نسل آینده، برای سالهای متمادی در افغانستان خیلی با ارزش خواهد بود. بله،
او دولت خونشی که ولی چی پهره و نباندی اسکر و دروی و پهره و دروی. نو ور بشو آوریدون که تری تلفون للاری رسر دی لوگو منندوی چی پیغامون را رسیدلی دی او لای هم راستوی. مروانی که وی در تلفون للاری
بفرمایید.
بارز سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسپاس فاروان و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. خالد نیازی هستم از فاروان امرتون.
بفرمایید.
تشکر از شما، تشکر از موضوع زیبا و جالبتان. البته در قدم نخست پیرامون و اهمیت و جایگاه جنگلات در یک محیط و بعد نیم سرمو مسئولیت های اشخاص افراد فردی یعنی چی رول می داشته باشند. ببینید که جنگلات در یک محیط و جنگلات برای محیط میگوید و تمامی موجودات زنده دارای اهمیت نهایتا زیاد بارزش می باشد. قرار امی راپورهای امی گزارش های سانزدان امروز که ما شما میبینیم یک هکتار جنگل میگه سالانه در حدود 21 تن اکسیژن را در طبیعت آزاد میسازد. ولی ای کاش که آن اشخاص افرادی که دست به چنین کارهای بی‌رحمانه میزنن که اینها سر جایگاه و ارزش یک جنگل و نبات بفهمد. جنگلات در حقیقت عنصر حقیقی و پناهگاه امنی برای تمام موجودات یک ناحیه یک حلقه به شمار میرود. برای تصفیه هوا، تولید میوه و ده ها و صدها فایده های دیگه البته در پالی دارد، چون که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمود است که حتی اگر روز قیامت هم آمدنی است، نهالی بر دست دارید بعد که شما یک نهال را غذا کنید. ببینید از پرنده ها گرفته حیوانات، انسان ها و تمام موجوداتی که در یک ناحیه می باشد و زیبایی و آب و هوای یک منطقه، این جنگلات چی میکند؟ دارای ارزش فوق العاده است. نه در اشخاص افرادی، دولت هم یک مسئولیت دارد و همچنان اشخاص افراد محل هم مسئولیت دارند. دولت باید که برای جنگلات، غرس و بالاخره تکثیر و ترویج نباتات باید که مدیریت سالم داشته باشد. ولی متاسفانه مثل که در تمام بخشانت مدیریت ناکام است، در بخش زیربنای و جنگلداری مناسب و منظم هم البته مدیریتش ناسالم است که تامین امنیت، همچنان تکثیر و ترویج، اصلاحات وسایل البته زراعتی در مجموع باید که آبرسانی برای جنگلات، نگهداری سالم داشته باشد. ولی متاسفانه ما شما می‌بینید که وضعیت چه قرار است. نه، اصل رول مردم دارد. زمانی که ما در یک ناحیه زندگی میکنم، در یک جای اما دور و بر جنگلاتی چی مثمر است، چی غیر مثمر است، او چی از ما است، چی از دولت است، ما مسئولیت دارم که ما اشخاص افراد تخریبکار مضر جامعه که میان دست به انچو اعمال قطع جنگل میزند، ما مانع شده میتوانم. و اگر کسی مردم های محل چنین کار را کند، نه دولت، نه قاچاقبر، نه توریزم، هیچ کسی نمیتواند که جنگل را قطع کند. پس مردم نقش اساسی دارد که ما اشخاص افرادی که میان اولا خودشان مانع، اگر خودشان نمیتواند باردانه امنی و امنیتی البته اطلاع بدهد تا باشد که جلا و معانی چنین اشخاصی که واقعا تخریب و جنگلات همه کنند در حقیقت نابودی و قطع حیات می باشد و بالاخره باید سالدگی آب هوا می شود تا باشد که جلالگیری از جنگلات و حفاظت و نگهداری شود. تشکر از شما.
سلامت حسینی عزیز. بلاوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمان سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
متاسفانه دوی خبری و نکره، لکه چی خبری و که لا هم چانس را خیر. بل آردون کتابا و نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
بفرمان سب رادیو آزادی است.
سلامونه نیومانی تاسو تا تخنیکی هم کار تا طول هم کارانو تا طول هم وانانو تا سداری زازه هم
مهربانی که مهربانی که زازه سب
سروان سب این پکتیا خو یو زنگلی سیما دا این دیر پیویار اونگا غرون لارو خلابا دا مرغا دا وست یو دو درو کالو که
یعنی داسې ظالمان راوتلي چې پخوا به غټ ټبرونه وي ورپسې اخیستي وو عرب وي اوس خو یعنی ساینس دی ټیکنالوژي دی بس دا ظالمان راشي پې بس ماشینونه دي همالته یې درته ټوټې ټوټې هم کړي واړه واړه هم کړي لبا د مرغه ټولې تباهي سمه کړی دی زما د پکتیا د سیمیزو چارواکو نه والي نه او دا د اریوب ولسوالۍ د دې وښو نه دا هیله ده چې د ځنګلونو مخنیوی وکړي او نو پخوا به یعنی خلکو کرل هر څه نه اوس لبا د مرغه کرلو ورانولو ته جوړ یو خو او نه کرلو ورانولو ته ماته ده.
بله ځاځی صاحب، اما قومونه ولې د دې مخه نه نیسي په ځنګلونو؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، بل اوریدونکی یې لرو ځان معرفي کړئ. آزادی
بفرمایید صاحب. رادیو آزادی اسنی تماس از شنونده هم قطع شده. سروان صاحب، ما هم شماره ها را اعلان میکنم یک بار دیگه: 0799-203-540 و 0700-822-755 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین، خدمات اسکایپ مجانی است، میتونین از او طریق بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi radio.azadi. بریم به شنونده هست طریق تیر.
مهربانی کوسی.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
علیکم. سلامت باشی.
زه خو پوښتنه دغه وله چې په دې کښې دوزار ډېر غټ شو لري، باید هغو ولایتو کښې چې ځنګلونه لري دا چې والیان ور ونه لېږي چې هغه خپله تجاران دغو کاروبار کوي. موږ دومره اورېدلي چې کمر کښې داسې والي صاحب لېږله چې هغه خپله د چتراسو ډېر شوکل او تجارت دی وکړي، او بل دې مخه ډېر اسان نیول کېږي. افغان موټر کښې چې دا ګیر شو باید دولت هغه موټر ضبط
کړي،
چې په دغه داسې یو اعلان ورته وکړي په زارو یې باندې نه حکومت کېږي نه څنګه ډارېږي له دې کارونو چې لاس واخلي.
بله صاحب، دا خبره خو صحیح ده چې د حکومت مسؤلیت دی. څه فکر کوئ چې خلک قومونه دوی هم مسؤلیت نه لري؟
خلک خو داسې دا حکومتونه به بیا نه ولو حکومت څه شي لپاره ده؟ خو حکومت یې دې لپاره ده چې بعضې خلکو په ولس کښې دې بعضې خلکو مخه ونیسي چې هغه د ولس هم په زیان وي، د وطن هم په زیان وي. که داسې نه وای نو خو ولس به بهر د حکومت نه بیا څه کول ور څه کول خو
هېڅکله شی به نه. حکومتونو کښې یو مشکل شته. یو مشکل دا ده چې مثلا په ښارونو کښې ښاروالۍ ونې هر کال ږدي، لیکن هماغه ماشومان او هماغه د سیمې خلک ښاریان یې بېرته متوي، اوبه نه ورکوي. نو حکومت له هغو سره څه وکړي؟
حکومت باید داسې وکړي چې بس هر چا ځنګل ووهو یا ګیر شو موټر یې ضبط شي لاسو پښې ور کېږ شي او د خلکو لپاره عبرت شي، او داسې په زاریو باندې دا کارونه نه کېږي چې نن یې پلانۍ ځای کښې پلانۍ نیولی ده بیا بېرته څو شپې بعد خو کېږي. چې په زاریو باندې په هېڅ وخت په افغانستان کښې چې یو دیکتاتور حکومت چې هر ښار په هر ښار کښې لاسو پښې ونه ګړېږي او خلک یې عبرت وانه اخلي په بدو کارو باندې، داسې نه شي په ناکه باندې هغه کارونه چې د ولس او د وطن په زیان وي. خلک عبرت وانه اخلي په زاریو باندې فکر نه کوم چې حکومت وشي او دا کار ټول ناکام
شي. صحیح ده، ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو.
تشکر. یک شنونده دیگه هم در خط تلفون داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
عزیزه هم در علمان در تک خبر کنم.
مهربانی کنم.
سلامان استاس و عوریزون کو تک رسو.
سلامت
و سلام. ما مطلب پا دیه ملیش تمانوی که داده چه پا دیه تلویس کاره که در ملیش تمانوی لطسیو دی یا بخرابی دی یا زنگلون هر سو چه دیه پا دیه که اگه خلق لاس لری چه اگه پا حکومت که لاس ونه لري، په حکومت کښې قدرت ونه لري، هغه دغه ملي شتمنۍ نه شي لوټولی، غریب یې نه شي لوټولی، د وطن سړی نه شي وړی، بل سړی نه شي وړی. دا غټ غټ قدرتونه غټ غټ لاسونه په دې کښې لاس لري. حکومت هغه په دغه حکومت کښې هم د مخنیوی بیې څوک وکړي کم یو دوه وکړي. مثلا اوس کونړ دغه دي خو ګرده دا وکیلان والیان و قومندانان ورسره شریکان دا ځنګلونه وي، نو مخنیوی یې په چا کوي؟
بله سید مننه، سلامت باشه. کرد ودان چه نظر مو سرگن کو بل اوریدون که امشه
بفرمان سید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
اورورا مخکې مې تماس قطع شو، څه پوښتنه مو لرله؟ زه سیلارې یم.
سید عارف صاحب، اوس ما هم پوښتنه هېره ده چې پوښتنه څه وه. تاسې د اریوب ځاځي خبره کوله، ما زما پوښتنه دا وه چې راپه یاد شه چې مال قومي مشران او قومونه په دې برخه کې څه کولای شي؟ دوی ولې مخ نه نیسي؟ دوی په جرګو مرکز کولای شي، په غونډو کولای شي چې د هغو عناصرو مخه ونیسي چې ځنګلونه بې درېغه وهي.
کاروان صاحب زمون د کلي او د قوم مشر ملک صاحب حضرت خان سره ادب جواب درکړم. السلام علیکم کاروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب، زما پوښتنه مو واورېدله.
قربان دي شم چې تاسو ته روغ جوړ وي.
سلامت اوسئ.
دا خبر یو څه کې دي جرګو د مراکو دی خو نه.
بله او څنګه
قربان دي شم مونږ خو په خپل ځل ته په تالار کې جرګي او مونږ کې ولسوالۍ کې مونږ دا کول او اپرادو اشخاصو ته دا ویلي دي چې پیرانو تاسو بغیر نه کټه کوي، ځنګلونه به نه کټه کوي، تاسو کوشش وکړئ چې دا وړو نیازي راوړي او په ځمکه کې حق کوي. هر کال مونږ زراعتي ډکې راوړو او دا خلکو ته توضیح کوو. انسان هغه مخکېنی وخت چې کوم و هغه اوس نشته دی. اوس مونږ په خپله په دې کلي کې دا پنځه لس کال وتل چې مونږ پابندي لګولی دی او محلي رباکی مو هم نه دی نیولی او ورته زړه مو دی چې محلي رباکی ونیسو او که دولت چې ته مونږ سره دا همکاري وکړه دغه دغه رباکي ته چېرته معاش راته مقرر کړو نو ډېره ښه ده. کنې مونږ هر وخت په ولسوالۍ کې دا ټولو افرادو اشخاصو ته دا عذر خواهي کوو چې وروره تاسو به ځنګلونه کټه کوئ نه، تاسو کوشش وکړئ چې نوي نیالګي کینوئ.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. کاشکې په هر ځای کې خلک او قومي مشران همداسې فیصلې وکړي او عملي کړي.
بله، بدون شکی خیلی ها مهم است که بر مردم آگاهی داده شود از طریق تمام بزرگان قومی، عالمان دینی و همچنان افراد که در اونجا حرفشان مردم میشنوند در مورد اهمیت می درخت ها و نهال ها و جنگل ها که بالاخره بر افغانستان یک سرمایه ملی هم حساب میشه. بریم به شنونده از طریق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
عبدالسلامی سلطانی از ولایت لوگر می باشم.
بفرمایید سلطانی سر.
ما جنگل نداریم، جنگلونه نداریم، ما احجار قیمتی داریم که توسط قاچاق برای خود دستگاه حکومت وحدت به خارج به پاکستان انتقال می گردد. آثار تاریخی داریم در معدن مس عینک که خود حکومت از بالا با تا پایین پیردارای را از طرف خود حکومت وحدت تعیین شده به پاکستان انتقال بگردد. آیا یه از ملت از یه از یه ولس می باشد یا مال نیلام سکر هر کسی بیاد سر بخود؟ شما یقین کنین در تمام را فوسایی که ترتیب و تنظیم شده یا از طرف خود عراقین بلند رتبه دولتی تعیین شده به رهبان احجار قیمتی و آثار تاریخی از معدن مس عینک به پاکستان انتقال میگردد. دیگر گفتنی ندارم. ای کاشی که یک مسئول از حکومت وحدت شما حاضر میکنید که ما درد دل خود را به اینجا میگفتیم.
سلام علیکم، با تشکر. سلامت باشین، سب زنده باشین. هرچند کمک از موضوع برنامه بیرون هم رفتین، اما باز هم گذاشتیم گپ خود را بگوید. یک شنونده دیگه در خط تلفن هستن، بعد از او پیام ها هم هست و یک کم معلومات هم داریم برای شنونده ها. بفرمایید سب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب، بفرمایید. نه فکر میکنم اینا
تلفن قطر خیر پیغامونو نوبت هم دی چی پیغامونو ولولو نمیشه بخت دی چی پیغامونو ولولو چه معلومات تا خوشتل چی ورکی.
بله بله، بدون شک شنونده های عزیز، در تمام جهان 26.2% را جنگل ها و مناطقی که در او درخت ها و نهال ها تشکیل میتن البته وجود داره،
یعنی دیزمکی البته دم پیادلری چی دیر برخه دیزمکی و بو
آبست. بله، یک بر چهارمش که ساحه زمین هست و سه بر چهار بدون شک میفهمین 75% کره زمین آب است، 25% باقی مانده خشک است و از این خشکه 26.2% جنگل هاست در تمام جهان البته. و در مجموع کشورهای امریکایی حدود 45% جنگل دارن که سایش 9,640,000 کیلومتر مربع میشه،
یعنی تقریبا نیمایی خوره پا زنگلونو پشله تقریبا.
بله بله، 45% خیلی زیاد هست. و بعد از او کشورهای طرف اروپا و همچنان روسیه بخش بزرگ را تشکیل میتن که از اوی 13,800,000 کیلومتر مربع است. البته در ساحات روسیه چون بیشترینش در موسم همیشه سرد هستند، به او خاطر از جنگل ها خیلی هم استفاده زیاد نمیشه، ولی در اروپا بدون شک خیلی زیاد هست. همچنان در افریقا حدود 21% خاکش جنگل ها تشکیل میده، در تمام قاره افریقا، در ایالات متحده امریکا و کانادا 26%، در استرالیا البته 19%، و در هندوستان که در نزدیکی افغانستان است 24.7%. پوشیده از جنگل ها است که توجه زیاد و عظمی هم گفتن در این مورد در هندوستان صورت میگیره به جنگل ها که خیلی مهم است.
واقعا او یو بلشتم باید فکر وی چه په اروپا که خصوصا امریکا که هم همداسي هغه سیمه چې په جنگل نه دی پوشل شوی بیا په شنی سیمه دی، بیا ورشوګان دی چې اصلا څوک یو لوشت خبره هم نشیده دلی ټول سره شنره، او د دې ځنګل ځنګلونو له برکته رطوبت زیاتیږي او ورشت هم په نتیجه کې زیات دی.
بله
شا اوس به پیغامونه ولولو چې اوریدونکو راستولی دی.
خیلی پیام ها زیاد آمدن از طرف شنونده های رادیو آزادی. گلمیران عثمان خیل همکار دائمی ما از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کردند که جنگل ها هدیه خدایی و ثروت طبیعی و دارایی ملی افغانستان است. گفتند در کشور ما حدود 2,000,000 هکتار زمین رسای جنگلزار تشکیل می تما گفتند با تاسف کمترین توجه دولت باعث شده تا مناظر دلچسب و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان نابود شود. در منطقه ما هم گفتند، البته در ولسوالی نهرین بغلان، جنگلای پسته در حال نابود شدن است. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که تمام از اینا کار پاکستان است و دولت باید از قطع جنگلا جلوگیری بکنند. یک شنونده دیگه ما آقای عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که جنگلها در فاریاب در ولسوالی دولت آباد گفتن از سوی افراد سر به خود زده میشن و هیچ کس هم پرسان نمی کنم. مریم سادات هم از میدان وردک نوشته کرده که تمام بی‌توجهی از دولت است که جنگل ها از بین میرن. و نورزایی از ولسوالی بکوای ولایت فرا نوشته کرده که جنگل ها در ولایتشان خراب شده و مقصر در اینجا دولت است.
لکنده هر سخه احمد شالی که و اشنی ونی و حل د اسلام له نظره ډیره ګناه ده. عبیدالله سروری له لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، ځنګلونه د یو هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري، خو متاسفانه د ځنګلونو وهل په لالی شنګ ولسوالۍ کې له ډیر پخوا څخه روان دي. فخر الاسلام له کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي، دی وایي چې ځنګلونه په بهر رحمانه ډول په ولایت کې قطع کیږي. له زابل څخه عبید الرحمن لیکي، وای زموږ د غرونو په سیمه کې زموږ د غرونو اکثره متاسفانه چې پیغام نه لوستل کیږي، لطفا انګلیسي توري په خپلو پیغامونو کې ملیکي او مخکې تر دې چې پیغام راوستوي یو ځل یې ولولئ چې څه مو لیکلي دي. هدایت الله له کندهاره لیکي، وای له ټولو هیوادوالو څخه زما هیله دا ده چې د محمود کرزی پشان یو ابتکاری کار وکړي چې په عینو شارګوټي کې په لکونو ونی ایشي. هر څوک چې ونی کیږي د ټولو لپاره د تقدیر وړ دی، شکر دی. فضل الرحمن فضلی لکونړ لیکي، د ځنګلونو د اهمیت د په باره کې د هیواد چاپیریال پزړه پوری کوي. لافان دولت نه می دا تقاضا ده چې د بروکسل د کومک د پیسو یو زیاته برخه دغه کارت اختصاص کی او د قاچاق مخه ونیسي. اسد اندل میزان ولسوالی لیکي، هر ځای هر څوک چې ځنګل وهي ګران افغانستان خرابوي. او متیولا له ننګرهار لیکي، وای زما په یادیږي چې په کونړ او ننګرهار کې په خوا زیات ځنګلونه وو، خو په وروستیو کې له منځه وړل شوي دي.
بله، او هم به صورت غیر قانونی جنگل ها نابود میشن و چوب از اینا به خارج از افغانستان بیشتر به پاکستان قاچاق میشن و یعنی ای به خیلی زیان افغانستان هست. برای ما شنونده ها سروان سپ از طریق تلفن که چی گفتری و پیام دارن بفرمایید. سپ رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی جوره
کردی بدن مهربانی کوی لکم زیه
و یو یو اندیکال لرم اوره
انتقاد لري او د زنګلونو مسله ده په زنګلونو انتقاد لري یا په قطع کول کوي
مسله ری بغاورې وو خو تاسو دا په برنامه کې تاسو دوه چې کومه یې د پارټي وان ډیر غږیږي تاسو د پښتو وان ډیر کم غږیږي کومه برخه ورکولای کیږي دا ولې یو خدا راځه کدا سره به لسه او پښتو پارټي برنامه به له وای ځان ته ځان ته وای دا بخوا
صحیح ده
دا خلک پښتنو دي
خیر ده خو بیا تاسو زیات خبرې کوي صحیح
او زنګرونو خو څه کار نه ده زنګرونو خو پکتیا کې زغ ډیر ویل کیږي او دا غټ غټ کټ اکبر او زميلي او پټ کې کوم شریکان دي زور واړ کې دي لا خلک وند کې لري دا موږ یو خدای حکومت نه شي کولای دا خو یو روح قانوني حکومت چې نه اداره کوم ته حکومت دا کارونه نه شي نه بندولای شي نه کوي شي یو کارم سم نه لګای او دوستم دا جنسي تیرا پابل باندې کوي دوستم څوک مخونی شي
سید ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسې
سلام ریاکشن دې دیګه ماست
بله اوس نه می سبد اس نشي چې دې په خاطر ته خبري بس کړی
نه نه ابدا او ته همیشه بگیریم چې نه دارو په فرمان سیب رادیو آزادی است
مهرباني کوي
په فرمان سیب از طریق اسکایپ فکر میکنم اصلا شنه دې ما مهرباني کوین سیب
اکرام سیب به اسکایپ لاري دی
سلام علیکم
و علیکم السلام
هله چې جوړ او روغ یاسې کینن خوښنی او زنه پوهېږم دنیاوال خو د دې ښکلا لپاره د دې ډیکوریشن د
په تاسو سره څه خبرې قطع کیږي سکایپ له لارې هم خبرې کوي
پوری هغه کده چې نو خپل ښکلا سره ختمې نو زه دې کسان ته ظاهر یانم چې د دې په خپل زمیر خپل گریوان کې لږ وګورې لږ فکر وکړي چې د دې لپاره دا غیر مناسبه ده هغه که محلي کسان دي هغه که د منطقې خلک دي هغه که قومي کسان دي هغه که چارواکي دي ډېر افسوس خبره ده لږ باید فکر وکړي لږ د نړۍ سره خو لیلې یو په یو اړخ کې ځان پرتله کړي
بله صاحب ستاسې خبره په ځای ده نه می سب یو مسله ده چې ځینې خلک به کېدی شي د فقر و نیستی و د دې لپاره دا کار کوي خو کاغه کرم کوي یعنی ونی هم د استفادې لپاره دی چې بلاخره باید
ووهل شي
لیکن په یو څه په انصاف سره که یوه ونه وهي په ځای د دوه نورې کیږدي بیا یوه خبره
بله نه ای که د صد دانه موتر باربری رو بار بکنن و ببرن به دیگه کشورها البته خیلی زیاد صورت گرفته در افغانستان خصوصا بارها من به خاطر دارم که کاروان از موترهای باربری افغانستان که در افغانستان به نام 1620 میشناسن پر بوده از چوب چهارتراش افغانستان که قاچاق میشه
بله نو په دې خاطر هم خلق باید فکر وکی چه که ونی وهیم نو په خپل دې استعمال کې لیکن په داسې شکل سره چې دی ونی ختم نشي ځنګلونه مصپیر نشي غرونه مصپیر نشي بلکې شنه پاتې شي بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزاد رادیو
با فرمان سیب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني
نور محمد نیمروز ولایت لارام ولایت خبر کوم
مهرباني کوسه
صاحب دا خبر
بله یعنی تو فکر کوی چه ملکان دا کار کوی
که چیر دولت و ملکان تا خبر ورکی یا تشکان و ملکان تا خبر ورکی چه در زنگلون مرتبه کوی مرتبه کیش
سیده مننه کردی ودان چه لن پیغام مول در لود بله اردون که همشته
بفرمان سیب رو دیوزه دیست
سلام علیکم
سلام سیب
سلام من نورالله کوثر دکتر نورالله کوثر استاد پانتون هستم
بفرمایید کوثر صاحب
اول خو موضوع اگر از بود شرعی ببینیم پیغمبر حتی در جنگ اجازه نمیداد که درخت قطع نشه بوته سبز قطع نشه فکر کو در شرایط سختترین شرایط جنگی پیغمبر وصیت میکرد که درختای سبز نبرید از طرف هم از بود دینیش اگر بگذاریم بیایم سر بود اقتصادی و بود اجتماعی و محیط زیستیش از هر حیث بزرگترین گناه است د سه جهت مکلفیت داره از یک طرف خود دولت مکلف است چې خپل دنده او خپل وظیفه ده که دولت تنها ادارو کې کناست وظیفه نه ده او مشغله لږه جنگ کول دولت ساتل دی وطن دی غیر زیرمې دی غیر هغه شتمنی ساتل دوم وظیفه ملت است که ملت هم احساس داشته باشه در مقابل خدا در مقابل خاک امی که مقوله مشهور از حب وطن از ایمان است واقعا هم پیامبر علیه السلام بر مکه میگفت که مکه بسیار دوست دارم ولی مرا میکشن مردم از خاک به می شکل از طرف سوم وظیفه شما رسانه هاست
در پهلوی ازی که ما معلمین هم وظیفه داریم، علمای دینی هم وظیفه دارن، ولی شما رسانه ها هم باید ای بهترین کار کرده. یعنی امروز ما روز به الله قسم که دیدم گریان کردم، بسیار زیاد گریان کردم. اگر این سانه در افغانستان کشته میشه روزانه، همین جنگل ها رو دیدم که سیستماتیک با واسطه شبکه های استخباراتی نزدیک و دور سازمانی یافته شده قطع میشه. انشالله صدای من میاد به شنونده ها؟
بله بله استاد مشنه.
فقط ما یعنی با خدا قسم که گریان کردم، ما در صفحه خود نوشته کردم، در سایت خود نوشته کردم که بزرگترین گناه هستم، منطقه از بود اجتماعی و دینیش، از بخش دیگه مسائل امنیتی در پشت سر از این قضای داخل است. متاسفانه همین قضیه را مردم بسیار دست کم میگیره. این منابع نه از دولت است، که اگر دولت فکر کنه که از آقای اشرف غنی و عبدالله سعود نیست، این از این ملت مسلمان 30 میلیونی افغانستان است. سر از این اگر نظام طالب بیام این جنگل از ملکشان است، اگر